دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موزه پامیر ساحل او ملیحا میرزاده هرکلی کوو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه وایانده ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. تټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر وای په کباری او نیم کباری علاقو کې تر 50 کلونو پورې هیڅ ټیکس نه لګوي. د کوئلې په قانونو کې د شانګلي کارکونکو له حکومت نه د خپلو حقونو غوښتنه کړې ده، او د ایران ولسمشر داوه کوي چې داغه د امریکایي هم منصب هغه کوششونه پوره نه شو چې تهران یوازې کړي. تفصیل: د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر وای حکومت یې تر راتلونکو 50 کلونو پورې پر قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د مالیو یا ټیکسونو نه لګولو فیصله کړې. دا خبره فواد چودھری بیگا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وکړه.
صوبائی قبائلی او نیما قبائلی سیمو کے دہواد نور و برخو پشان قوانین نہ عملی کی گی. زمک پودا کو قبائلی علاقوں کے دا ٹیکس قوانین تر 50 کلونو نہ لاگو کی گی. دغا سیمے لٹیکسونو مستثناوی او مک پریکڑ کڑے چدا بدوام لری.
چودھری زیات کړه چې حکومت دا فیصله هم کړې چې د قبایلو لسته د بې کاغذ گاډو د استعمال اجازه ورکړي، خو هغوی باید تر 2023 کال خپل گاډي رجسټر کړي. د پاکستان تیر حکومت او پارلیمان په مئی میاشت کې د آئینی ترمیم له منظورولو سره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړې. تر دې مخکې په 2018 کې د اصلاحاتو په اړه حکومتي کمیټه د هغو سیمو سفر کړی او په خپلو سفارشاتو کې غوښتنه کړې وه چې د قبایلو د پرمختیا او اقتصادي پیاوړتیا لپاره دې هلته د ټیکسونو نظام نه عملي کوي. له شانګلی نه د سکرو په قانونو کې کارکونکو د پاکستان د حکومت غوښتنه کړې ده چې د مزدورانو له قوانینو سره سم حقونه دی ورکړي. یو شمیر کان کیندونکو او خپلوانو یې پرون مازیګر په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې په وخت له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوئلې په قانونو کې د وژلو او ژوبلو کسانو کورنو ته د تاوان ورکړي او ورته د میاشتنۍ پیسې وټاکي. د وژلو او ژوبلو مزدورانو د کورنۍ یو غړي عبدالله مشال ریډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د مزدورانو ادارې له قواعدو سره سم حکومت غواړي.
ټول نه اول غوښتنه ده چې دل لیبر دی رجسټریشن وکړي شي. کوئله هم یو صنعت ده، په دې کې مزدور لګیا دي. د ملک د هر سیز مزدور چې کم دی هغه لپاره یو خپل قانون موجود دی. هغه ته چټي ملاوي کې هغه لاسماتي د سر ماتي د مرګ هغه ته هر څه حقوق حاصل لري. بیا ایلو چې کم لیبر ارګنایزیشن دی هغه په قانون باندې عمل در عمل وکړي شي.
پرونی احتجاج ته د سیمې پارلماني استاذ عباد الله هم ورغلی او ژمنه وکړه چې په دې موضوع به په پارلمان کې بحث کوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په اسلام آباد کې نن د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو غونډه کیږي. چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان د شخړې او تاوتریخوالي په موضوع د بحث لپاره د مذهبي عالمانو دغه غونډه کې به د افغانستان اته کسیز وفد شرکت کوي. د معلوماتو لمخې د دغه پلاوی مشري به د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم کوي. د پاکستان لخوا به هم د دینی عالمانو ترڅنګ د بارنو چارو وزارت چارواکي په غونډه کې ګډون کوي. د غونډې مقصد په افغانستان کې د جنگ او درولو او تشدد په مخنیوي کې د دینی عالمانو کردار او د جګړې په ګډون د ځانمر ګبریدونو خلاف د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو یو مشترک موقف مخې ته راوستل دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په افغانستان کې د امن لپاره د اسلام آباد د سیاسي کوششونو ملاتړ تکرار کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې په نیویارک کې د افغانستان د سولې او جوړ جاړي لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد سره په ملاقات کې قریشی په دې خبره زور راوړو چې پاکستان په افغانستان کې امن او استحکام د خپل هیواد د اوږدمهاله ثبات او ترقۍ لپاره مهم ګڼي. نوموړي وویل د پاکستان همیشته دریځ دی چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري، نو ځکه هیواد په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د امریکا د نوو کوششونو هرکلی کوي. خلیلزاد ویل په افغانستان کې د امن لپاره له پاکستان سره په ګډه کار کولو ته خوشبین دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی داوا کړی چې امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ یې چې څنګه په ملګرو ملتونو کې د ایران یوازې کول غوښتل پکې کامیاب نه شو، ځکه چې نړیواله ټولنه دا غ زیاتره غوښتنې له پامه غورځوي. نوموړي دا خبره بیګا له نیویارک نه د واپسې په وخت د تهران په هوایي میدان کې خبریالانو ته وکړه. دوه ورځې وړاندې روحانی او ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ویناوې کړې وې. ولسمشر ټرمپ په وینا کې په ایران تنقید وکړو چې مشرتابه یې په درغلو کې ککړو باله او ویل چې مشران یې په منځني ختیځ کې ګډوډي وژنه او تباهي خوروي. خو روحاني ویل ولسمشر ټرمپ چې د جنرال اسمبلی په ګډون د ستمبر په 26مه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په غونډه کې د ستمه کوله دغه برعکس حاصل کړل. روحاني ویل د سلامتي کونسل په غونډه کې 1400 هیوادونو یا خو د ایران د 2015 اټومي تړون په سرګند ډول حمایت وکړو او یې لپاره د خپل ملاتړ اشاره ورکړه. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د خطاب په وخت په ایران تور لګولی چې له تهران سره نږدې یو خفیه اټمي زیرمتون دی، خو دا تورونه ایرانیو چارواکو رد کړي دي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا په وخت نتنیاهو د ایران د سرخار یو هوایي عکس وښودو چې پکې د اټمي سامان لرونکي د یو زیرمتون نشاندهي وکړه. نوموړي تور پورې کړو چې دا ښایي چې ایران د 2015 کال د اټمي تړون باوجود اوس هم اټمي وسله جوړول غواړي. نتنیاهو دا وکړه چې د تورکزاباد په ضلع کې د کالینونو د پاکولو د یو پلانټ سره نږدې دغه مرکز کې شاوخوا 300 کیلوګرامه پورې تاپکاري ماده موجودې دي چې ځینې یې په نږدې وختونو کې ورته وړل شوي دي. ایراني چارواکي دغه تورونه ردوي. د ایران فارس خبري اژانس ایران بارنو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی له خولې ویلي چې نړۍ به په داسې دروغو بېمانه او غیر ضروري خطاب باندې یوازې خندا وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د سپریم کورټ د نوماند برډ کوینا د ملاتړ ټینګار کړی دی. د کوینا خلاف د جنسي بدفعلي د تورونو تر اورېدنې سمدستي پس ولسمشر ټرمپ د هغه پر نامزدګۍ د رایو غوښتنه وکړه. پرون ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ویل جج کوینا دا خودله چې ولې یې هغه نامزد کړی و. ټرمپ ویل د اورېدنې پر مهال د کوینا ګواهي قوي او صادق وه. ولسمشر ټرمپ د کوینا خلاف تورونه یو خنډ وبللو او ویل چې سینټ باید په دې اړه ووټ ورکړي. د کریسټین بلاسی فورد په نوم یوه ښځه په کوینا تور لګولې چې د ځوانۍ په وخت پر هغې د جنسي تیری کوشش کړی و، خو کوینا دا تورونه ردوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبۍ او د موسم حال ته غوږ شئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 125 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 130 روپۍ شپېته پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 140 روپۍ او 140 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ شل پیسې او 40 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 10 پیسې او 30 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 10 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 345 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15.2°C، په بنو کې به زیات نه زیات 15.2°C، په ژوب کې به زیات نه زیات 15.4°C او په کوټه کې به زیات نه زیات 28.9°C وي.
خبرونه مل بشال رادیو واوریدل چې ملیه امیر زاده وړاندې کول او احمد الله درته د اسعار او یا کرنسی او بای او د سبانی موسم حال درکړ. د پاکستان حکومت ویلي دي چې تر راتلونکو 500 کلونو پورې به پر قبایلی او نیمه قبایلی سیمو ټیکسونه نه لګوي.
پاکستانی اور یہ جو ٹیکس کے جو قوانین ہیں ہمارے، ان کو 5 سال کے لیے مزید وہاں پہ روک دیا گیا ہے.
د سکرو په قانونو کې کارکونکو په اسلام آباد کې د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هیواد کې پر رسنیو پر محدودیتونو اندېښنه ښودلې.
فریڈم آف ایکسپریشن او فریڈم آف پریس پہ پابندیاں لگانی شروع کی.
په خیبر پختونخوا کې یوې نا حکومتي ټولنې نرخځیو ته د سکالرشپونو ورکولو اعلان کړی دی.
موږ امپلایز دی غیر خپل تنخواه نه 2 لک روپے د خواجه سراو د ابتدایي تعلیم په حواله سره مختص کړی دی.
او افغان حکومت وایي راتلونکي میاشت د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره بایومیټریک ماشینونه هیواد ته رسیدلي دي. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورسو. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر وایي حکومت یې تر 500 کلونو پورې د خیبر پختونخوا پر قبایلی او نیمه قبایلی سیمو ټیکسونه نه لګوي. فواد چودري بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هغو سیمو اوسیدونکي دې تر 2023 زیږیز کال خپل بې کاغذه ګاډي رجسټر کړي. هلته پوهانو د وفاقي حکومت د پریکړې هرکلی کړی، خو وایي د قبایلو نیمایي ولس د غربت تر کرښې لاندې ژوند تېروي، نو حکومت دې ورته لا نورې اسانتیاوې ورکړي. ګلایاز موضوع څېړلی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د سپتمبر په 8مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې په قبایلي علاقو کې تر 500 کلونو پورې هیڅ ټکس نه لګوي. د فواد چودري په خبره په قبایلي علاقو کې د نان کسټم پیډ ګاډي یعنی به له کاغذونو ګاډي به تر 2023 کال پورې رجسٹر کوي. د زیاته کړه
اس کے ساتھ فاٹا اور فاٹا دو جو ہمارے ٹرائبل پروونس فیڈرل ٹرائبل ایریا تھا پروونشل ٹرائبل ایریا تھا یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ
دیوائز مگ دو صوبائی قبائلی او نیما قبائلی سیمو کے دہیواد دنور و برخو پشان قوانین نہ عملی کی گی. زمگ پودغ و قبائلی علاقوں کے دا ٹیکس قوانین تر 500 کلونو نہ لاگو کی گی. دغا سیمی لا ٹیکسونو مستثناوی او مگ پریک رکڑی چھ دا با دوام لری. پا قبائلی علاقوں کے بے لکاغذونو دا گاڑو چلولو اجازت تے او دا با ہم دوام لری. خدا گاڑی باید د 2023 زیگیز کال د جون تر میاشت پوری رجسٹر شی.
جون 30 2023 کے بعد فاٹا میں نان کسٹم گاڑیاں جو ہیں وہ الاؤ نہیں ہوں گی.
فوا چودھری ویل چپا قبائلی علاقوں کے بعد تنخواہ او نورو ٹیکسونه به هم نه اخلي. نو موري دا خبر پداس حال کې کړی چې د قبائلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نن مخکینی حکومت د سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې و چې د فاټا لازینو سیمو یې د خپل غونډو پر مهال سپارښتنې راټولې کړې وي او د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې وي چې روستو یې پارلیمان منظوري هم ورکړه. د دې روستو قبائلی علاقې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جمعیت العلماء اسلام او د محمود خان اچکزي ګوند پختونخوا ملي عوامي ګوند د دغه بهیر مخالف ول او غوښتنه کوله چې تر ګډېدو مخکې د فاټا له ولسه ټول پښتنه وشي. د قبایلي چارو پوه مسرت کریم د واکمن تحریک انصاف ګوند د پریکړې هرکلی کړی دی او وای په قبایلو کې ډېر زیات غربت دی او دا فیصله ضروري و. مسرت قدیم زیاته کړه
نیم آبادی چې کومه ده لکه 50% آبادی اوس هم چې کومه ده لکه د غربت د سطح نه لاندې ده کنه نو نیچرلی چې هغه دا حالات دي هلته کې او د ټیکس چې کوم دی نو زمونږ خو ایگزامپل کول ځکه په کارو چې هلته کې ډیولپمنټ نشته دی هلته هیڅ قسمه ترقیاتي کارونه نشته دی هلته کې مونږ هغوی له هیڅ قسمه مواقع نه دي ورکړي چې هغوی دي چې دې لپاره
د مسرت قدیم په خبره دې سره به د قبایلي علاقو اصلاحاتو لپاره نورې لارې هم پرانستل شي. بلخوا د قبایلي چارو پوه شهاب خټک وایي چې د اصلاحاتو اعلان عملي کول ضروري دي.
د هغې سره په مقابل کې د هغې چې د عدالتونو هلته جوړول دي د های کورټ د طرف نه یونیورسټي او قیام دی هلته د خلکو د صوبایي اسمبلۍ د ووټونو خبره ده د بنیادي انساني حقوقو خبره ده د آی ډی پیس خبره ده نو په هغې باندې څوک څه خاص خبره نه کوي لګیا. سبا به دې وایي چې مونږ فاٹا کی دو فاٹا دخل پیو رائٹ تھا چھ آل تک دا عام زارڈیننس چھ او دا ہم نو اطلاق پذیر او آغی ٹوپک وصلہ گرد والا شوا یا دا سی بازی نور آغی تا دا جرگی لگ دی رغی تا یو آزادی وا یو طریقہ کارو نو دا طول سیزن دا سی اکثر دا آغی نفوراً واپس ندی خستل پکار.
خدا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا خیبر پختونخوا تر انتظام لاندی سیمی پاٹا او پاٹا پا خیبر پختونخوا کی دا ورگڑولو چاری گرندی کولو لپار دا سپتمبر پر وما یو کاری ڈالا گمارلی چھ پا ٹاکلی مودا کی با دا غبہیر سرته رسوي او په دې لړ کې د ورپی خستونزو لړ کولو لپاره به اقدامات کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
له شانګلی څخه د سکرو په قانونو کې کار کوونکو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د کار پر مهال د وژل شوي او ژوبلو کورنیو ته د تاوان ورکړي او ورته د میاشتنې پیسې وټاکي. پرون مازدیګر له شانګلی څخه ورغلی او یو شمیر مزدورانو او خپلوانو یې د اسلام آباد د خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او د ملګرو ملتونو د مزدورانو ادارې له ټاکلو قواعدو سره سم یې د حقونو غوښتنه وکړه. مظاهرې ته د پاکستان په پارلمان کې د شانګلی استازی هم ورغلی و او ژمنه یې وکړه چې دا موضوع به هلته څېړي. احمد اللہ رپورٹ لے رہی.
د خیبر پختونخوا د شانګلی ضلع نه راغلي دا خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د سیمې په زرګونو کسان یې د ملک په مختلفو سیمو کې د سکرو په قانونو کې کار کوي نو ورته د مزدورانو قانون مطابق جایز حقونه ورکړي. په احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکي علي باش خان مشال ریډیو ته وویل په شانګله کې هم احتجاجي مظاهره وکړه خو حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو مجبورن د اسلام آباد مخه یې وکړه.
زمونږ اولنۍ خبره دا ده چې دا مزدور چې څومره په کوېلې کار کې مزدوري کوي دې رجسٹر شي په پراپر طریقه باندې. دویمه خبره دا
زما مزدور د کویلی تله دی او مزدوری کوي او هغه پاکستان ته انکم جنریټ کوي نو شکل هغه په کویله کې دنه مړکیږي نو د هغه قیمت 3 لک یا 5 لک روپې دی مونږ وایو دا پیسې دي ته په اسانه طریقه باندې میلاو شي بل خبره دا ده چې کم غیر خطرناک مینونه تي پاغي کې دي مزدوری وکي او د مزدوری په حساب باندې دي د ته حفاظتي اقدامات ورکړي شي
په مظاهره کې د شانګلې د کنداو سیمه سره تعلق لرونکو عبد الله مشال ریډیو ته وویل د فامیل یو شمیر غړي د سکرو په قانونو کې مړه او جوبل شوی دي نو له حکومت غوښتنه کوي چې نه صرف د مزدورانو رجستریشن دی وکړي بلکې د حفاظت لپاره دی ورله هم ګامونه پورته کړي
زموږه خطر می چې کوم دی هغه دنیا نه تللی ترز به می چې هغه ملا ماته شوی د پکټ پروت دی بل تر می چې کوم دی هغه من ماین کې بارود د زیدلې او هغه هم په سترګو مازور وړون پروت دی ټول نه اول غوښتنه ده چې د لیبر دی رجستریشن وکړي شي کوله هم یو صنعت دی په دې کې مزدور لګیا دی د ملک د هر سیز مزدور چې کوم دی هغه لپاره خپل قانون موجود دی هغه ته چټي ملاوي کې هغه لاسماتي د سر ماتي د مرګ هغه ته هر څه حقوق حاصل لري بیا ایلو چې کوم لیبر ارګنایزیشن دی هغه په قانون باندې عمل درعمل وکړي چې دوی هم هغه حقوق ورکړي
په احتجاجي مظاهره کې د شانګلې نه منتخب پارلماني استاد ډاکټر عباد الله هم موجود وو نو موړی مشال ریډیو ته وویل د مزدورانو تحفظ او حقوقو لپاره قانون شته خو په دغه قانون عمل درآمد نه کیږي او د پارلمان پر راتلونکو غونډه کې به دا معاملې راپورته کوي
موږ ته نوې قانون سازي ضرورت نشته په لیبر کې هر څه موجود دي خو هغه لیبر کې چې موجود دي دغه د امپلیمنټیشن ضرورت ده هغه خلک هغه ادارې هغه قوتونه چې څوک به دا امپلیمنٹ کوي هغه په خپل هړل لري هغه قوتونه نیک نیتۍ باندې دا کار وکړي کم چې ایگزیسټینګ لاز دي هغه امپلیمنٹ شي دا مزدور وسی کوي ورشي
په مظاهره کې د ګډونوالو وینا وا 2013 کال د اپریل نه تر ستمبر میاشتې پورې د شانګلې شپږ 50 کسان د درایدم خیل بلوچستان او سند صوبه کې د سکرو په مختلفو قانونو کې مړ شوي دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
چارواکي وایي نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان دینی عالمان د افغان شخړې او تاوتریخوالي پر موضوع بحث کوي د چارواکو نن د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د افغانستان یو تکسیزه پلاوی په خبرو کې ګډون کوي ما پر دې موضوع په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې او له هغه مې وپوښتل چې د موضوع په اړه باندې راته معلومات راکړي چې په اسلام آباد کې په دغه خبرو کې به په کومې نقطې باندې بحث کیږي
د پاکستان افغانستان د عالمانو غونډه نن موږ کوم معلومات ترلاسه کړي دي نو هغه د بهرنیو چارو په وزارت کې کیدونکې ده او اته کسیزه یو پلاوی د افغانستان هغه بده کېدون بکوي او د هغه مشري د چکم د سولې شورا د کونسل د کابل کې د هغه چکم مرستیال دی عطا الرحمن هغه به د هغه مشري کوي په هغه کې د افغانستان د علماو د شورا هم ځنه کسان ته د خارجه وزارت پکې هم چارواکي وي او دغه رنګه پاکستان کې هم عالمان باقي سر کې نه د خارجه وزارت چارواکي هم یو نقطه پکې هم ادا ده افغانستان د تل د پاکستان نه غوښتي دي چې د دینی عالمان رول کردار په افغانستان کې په تشدد کمولو کې او دغه رنګه د جنگ په اړه باندې بیا د ځان وجون کې بریدونو دا غي پکې مهمه نقطه ده په دې باندې د پاکستان عالمان افغانستان عالمان سره یو مشترک موقف هغه خپل کیو
کزمو غوریدونکو ته لګ نور معلومات هم تاسو ورکړي د پاکستان افغانستان او د زنونورو هیوادونو د انډونیشیا دینی عالمانو تر دې مخکې هم یو غونډه په انډونیشیا کې کړې وخت
دا خبر تاسو مهم ده چې افغانستان دا خواهش لري دا کوشش دی بلکې د امریکا هم چې کوم نوې ستراتیژي و هغه کې د ذکر شوی تذکره شوی و چې په طالبانو به هر ډول فشار فوجي د غرنګي مذهبي او هر قسم ډول فشار په دی باندې کې بیا د سعودي عرب تاسو ذکر وکړ چې ما بیانیه جاری شوی و هغه کې د افغانستان جګړه غا حرامه بدل شوی و انډونیشیا کې چې کوم اعلامیه و هغه کې زلل د پاکستان عالمانو شرکت هم کړو سعودي عرب په غونډه کې پاکستاني عالمان نو ورغلي نو التم د عالمانو ته ویل شوی چې هغه خبري وکړي د خبرو د لارې مسلې حل کړي طالبانو باندې یو هغه یو اخلاقي فشار هم د ځکه هغه هر وار چې کله داسې غونډه شوی د خلاف بیانونه جاری کړي دي
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا تایید کړی دا چې کڅوک پر یو وخت خپل خځې ته درې طلاق ورکړي نو سزا کیږي به د دې شورا مشر ډاکټر قبله ایاز پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د هیواد له بیلابیلو برخو څخه ورته ډیرو عالمانو د ښځو د شکایتونو پر اساس ویلي ول چې دې مسالې ته توجه ورکړي. نوموړی وایي سړی هم ویلي چې د غصې په حالت کې درې طلاق واچوي او بیا پښیمانوي. د ډاکټر ایاز په خبره دا یوه ټولنیزه مسأله ده چې په اړه به یې له دین پوهانو سره مشوره کوي او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هیواد پارلمان ته د دینی موضوعاتو په اړه د قانون جوړونې سپارښتنې او وړاندیزونه کوي. رابی اکرم خان له ډاکټر قبله ایاز سره په مرکه کې لومړی پوښتنه پر یو وخت د درو طلاقونو ورکولو د سزا په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د غونډې پر موضوع باندې کړی ده.
په میټینګ کې دا فیصله وشوه چې دا صادقه زموږ سفارش کې ده چې دا قابل تعزیر جرم قرار کول پکار دي، د هغې تایید او تحسین وشو او بیا د دې میکانیزم باره کې هم خبر وشوه چېره دا به عملي کول څنګه. نو مختلف تجاویز رالل او ویل چې دا صرف یو د درو طلاقونو خبره نه ده بلکې د نکاح او د طلاق نور هم مسائل شته. نو فیصله دا وشوه چې یو جامع طلاقنامه به اسلامي نظریاتي کونسل جوړوي چې په هغه کې به د درې طلاقونو په صورت کې سزا هم تجویز کړي.
څه وایي تاسو ته چې دا څه خطر راغلی او د چار اړخه څه وړاندیز شوی او کنه عالمانو مخکې نه په دې خبر کولو؟
موږ ته خو د علماو نه هم دا شکایت راغلی وو چې علماو دا مختلف منصوبونه کی ډیر زنانو شکایت دي او بل سړی راشي او سړی وایي چې مونږ په یو جذباتي کیفیت کې خپل بیبي ته درې طلاقونه ورکړي دي او اوس خپې ما نه یو نو بیا جاړي خفای پریشان ای او کور مات شي بچي د کور شي بدر شي زنانا چې هغه یو عجیب کیفیت کې مبتلا شي. نو دا یو معاشرتي مسله جوړه شوې ده او اوس دا د هیومن رائټس مسله هم جوړه شوې ده. آخر زنانا چې دي خزي کې دي دومره حقیر خو نه دي حسابول پکار چېرا په اولاړه اولاړه تور ته یو دوا درې وای او بیا د کوره کې بدره کې او د هغه د حق هیڅ خیال نه دی، د بچو د مستقبل هیڅ خیال نه دی، د هغوی د صحت او د هغوی د تعلیم هیڅ پام دې طرف ته نه.
آیا په دې لړکې عالمان سره مشاورت شوی دی کنه په دې به کیږي؟
عالمان خو زموږ اسلامي نظریاتي کونسل کې ډېر جید علما دي، ټول بل اتفاق دغه سفارش پاس کړی.
او کله پورې ستاسو خیال دی چې په دا معامله به څه ډیسیژن راشي، څه فیصله راشي او پارلمان ته به ولېږل شي؟
بس مونږ خو اوس کا طلاقنامه جوړو، دا به یو دوه اخلي بیا به دا مونږ ان شاء الله هغه ته لګو، دا وزارت قانون ته لګو، اوبه بیا اسمبلی ته روان دي.
تاسو به چې اوس کومه طلاقنامه جوړوي او کومه چې دا اوس نه ده، نو دې کې څه فرق دی؟ دا
خو کنه دا موجوده طلاقنامه چې دا خو هغه دا ډیره ابتدایي ده او په دې کې بلا مسلې داسې دي چې هغه نن سبا را اوچت شوې دي او دا غیته پام نه دی ورکړی شوی.
د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر ډاکټر قبله ایاز سره مو درابي اکرم خان مرکه اوریده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هیواد کې پر رسنۍ او د بیان پر ازادۍ بندیزونو اندېښمن کړی دی. د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن تر هغه وروسته له مشال رادیو سره خبرې کولې چې د سپتمبر پر 23 د لاهور های کورټ د ډان ورسپانې د خبریال سریل المیدا نیولو امر ورکړ. د هیواد سیاستوالانو، د حقونو ټولنو او خپلواک رسنیو د عدالت پر دې امر انتقاد کړی دی. ټاکل شوی چې المیدا د اکتوبر پر 8 عدالت ته حاضر شي. داود خټک تفصیل راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ویلي دي چې تیر او اوسنی حکومت په رسنیو او د اظهار په ازادیو پابندۍ جاری ساتلې دي. ډاکټر مهدی حسن د سپتمبر په 26 مشال ریډیو ته ویل د دې بندیزونو لامل پر حکومتونو د مذهبي افکارو اثر دی.
ہمارا خیال ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ بھی اور اس سے پہلی جو حکومت
دی وای از مخ په فکر وسنی او تیر حکومت در رسنیو او بیان پر ازادیو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. د دې وجدا د چ مذهبي قوت پر دوی یعنی پر حکومتي واکدارانو اغیز کړی دی. مذهبي سیاست کوونکي په پاکستان کې لګکی یا اقلیت دي، کله انتخابات ګټل نه دي خو په ټولنه کې زیات نفوذ او اغیز لري، نو ځکه په حکومتونو خپل خبره ورمنی. زموږ کمزور حکومتونه د دې مذهبي طاقتونو لکبله هغه اقدامات نشي کولای چې باید یې وکړي.
ډاکټر مهدی حسن دا سرګندونې پر داسې مهال کړی دي چې د سپتمبر په 23 لاهور های کورټ د ډان ورسپانې د خبریال سیرل المیدا د نیولو حکم ورکړ. په پاکستان کې د اپوزیشن سیاستوالانو د حقوقو ټولنو او آزادو رسنیو د عدالت پر دې امر انتقاد کړی دی او دای د رسنیو پر ازادۍ گزار بللې، خو عدالت ولې د یو خبریال د نیولو حکم ورکړي؟ دا کیسه د روان کال د مئی له میاشتې پیلېږي. المیدا هغه مهال د پاکستان له پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره مرکه کړې وه. په هغه مرکه کې شریف ویلي ول چې په پاکستان کې فعال وسلوال په 2008 کال کې په ممبئی کې د لوی برید کولو لپاره هند ته پریښودل شوي ول. په هغه حمله کې 168 کسان وژل شوي ول او نوی دلی تور پر پاکستان کې پر فعال لشکرې طیبه ډلې پورې کړې وو، خو اسلام آباد دا تور رد کړی وو. شریف په مرکه کې دا ادعا هم کړې وه چې په واد کې دوا یادرې متوازی حکومتونه چلیږي. نوموړي له دې جملې سره پوز ته اشاره کړې وه چې ورباندې د تیر ملکی حکومت په چارو کې د مداخلې تور دی. پوز په بیا بیا ویل دي چې د هیواد د جمهوریت بهیر ملاتړ کوي. تر دې مرکې خبرېدو یو ورځ وروسته د مئی په 14 په پاکستان کې د ډان ورځپاڼې خرڅلاو او انتقال له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. د مرکې له کبله پر نواز شریف له هیواد سره د غداری مقدمه قائمه شوه او د سپتمبر په 24 لاهور های کورټ ویل چې سیرل المیدا دی اونیول شي، له هیواد دی بهر نه پریښودل کیږي او د اکتوبر په 8 دی عدالت ته حاضر شي. های کورټ پر نوموړي لا هیڅ تورونه نه دی پورې کړي، خو د اکتوبر 8 په اوریدنه کې ښایي هر څه روښانه شي. په پاکستان کې خبریالي او سیاسي شنون کې آسمه شیرازی د سپتمبر په 26 مشال ریډیو ته ویل د سیرل المیدا په اړه عدالتي وارنټ د پاکستانیو خبریالانو د کار مخې ته د خندونو زیاتېدو یو بل مثال دی. نوموړي له آج نیوز ټلویزیون سره کار کوي او زیاتوي، لومړی پوځي اسټابلیشمنټ وو، بیا وسلوالې ډلې راغلي او اوس عدالتونه د رسنیو ازادي اغیزمنوي. په پاکستان کې د بیپولی خبریالانو استاذ اقبال خټک وایي د المیدا د نیول وارنټ د خبریالۍ د جرم ګرځولو په معنا دی. د اویل خبر لیکل یا مرکه کول د خبریال کار وي، نو یو خبریال څنګه څوک په مرکه کولو تورنولای شي؟ خټک زیاتوي چې دا ډول اقدامات به په پاکستان کې د خپل ځان سنسرشپ لا پیاوړی کړي او کده ډان په سیر لوی رسنیزه اداره له داسې نتیجو سره مخامخیږي، نو بیا به څوک په هیواد کې د رښتیا ویلو جرأت وکړای شي. د المیدا د نیولو امر ورستو د هیواد یو شمیر سیاستوالانو هم په ټویټر بیانونه خپاره کړل او وی ویل چې لنموړی سره ولاړ دي.
د داود خټک رپورت موریده د خیبر پختونخوا یوې نه حکومتي ټولنې بلو وینز د صوبې نرخځیو ته د تعلیمي بورسونو یا سکالرشپونو ورکولو اعلان کړی. د دې ټولنې مشر پرون مشال راډیو ته ویل هڅه کوي چې نرخځي زده کړو ته وروبولي او د بېوزلو هغو په تعلیم کې ورسره مرسته وکړي. دا سکالرشپونه به د 2019 تعلیمي کال لپاره وي. شبیر احمد جان له پېښور.
دا یا تنظیم مشر قمر نسیم مشال ریډو ته وویل چې د تعلیمي کال 2019 لپاره د دوی د تنظیم غړو په شریکه د خپل تنخواګانو نه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو نرخزیان لپاره د تعلیمي وظیفو یا سکالرشپ اعلان کړی دی چې خوشا 2 لک روپے دی.
کوم د مونږ امپلایز دی غیر خپل تنخانه 2 لک روپے د خواجه سراو د ابتدایي تعلیم په حواله سره مختص کړی دی او مونږ ډیرو داسې مرګرو سره په رابطه یو چې کوم دا خواهش لري چې کوم خواجه سرا ک کالج یا سکول ته تل غواړي، کسه کمپیوټر د انګلیش زبان یا نور داسې کورسونه کول غواړي، نو هغه ته دی سکالرشپ ورکړل شي او د غی تعلیمي سہولیات چې کوم دی نو هغه سپانسر کړل شي.
دی ویل چې د پاکستان په شمول خیبر پښتونخوا کې نرخزیانو ته پټولنه کې یو خواکو سپک نظرې کول شي، نو بل غدوی ته د دوی بنیادی حقونه او ضرورتونه هم نه ورکړل کیږي، نو ځکه دوی دا ګام پورته کړی دی. دا چې کوم نرخزیان او د کومې کچې تعلیم لپاره به وظیفه دوی ورکوي نو نوموړی زیاتوي
دیکھ جی اس قسمه د عمر سه حد مقرر نشته، د تعلیمي قابلیت سه حد مقرر نشته. هر هغه خواجه سره چې هغه په یو کورس کې کاغه کالج یا سکول وی او کیا هغه سه تکنیکی یا د ژبې یا د کمپیوټر از د کول کو صلاحیت وی، نو غیله به مونږ د دې پارشل سکالرشپ ورکو. د دې مطلب دا دی چې مونږ به 70% فیس دا غي کاغه سالانه وی کړي رجسٹریشن وی هغه به مونږ غایدارې کې جمع کوو چې کم کې دی داخله غسل غواړي. ان شاء الله پر روان توفت کی بدا رخکاره شي چې څومره خواجه سره د دینه مستفید کیږي.
خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي د دوی رتنجم یو غړی ارزو وایي چې زیاتره نرخزیان د کورونو نه راشړل شوي دي او تعلیمونه په نیمګړ کې پاتې شوي دي، نو دا یو غوره موقع ده چې دوی تعلیمونه هم خپل سر ته ورسوي او د هغې په بنیاد ځان له روزګارونه هم ولټوي.
دا زموږ باندې خوش قسمت خبر دا چې دا څه وشي کنه د نن تاریخ پورې موږ خپل حقوقو د پاره ډېر چلو واله او خپل تعلیم نه پاره هم چلو واله. کوم چې کوم فائدې سره راځي په کورونو کې تعلیمونه پرې دي یا په سکولونو کې پرې دي دا وي د پاره هغې خپل خپل ایجوکیشن جاري وساتي. د دې ماته په خپل باندې ډېر ضرورت ما مې ټیک کړې نه تاسو کوم ته ډېر بیا ضرورت ته په کار دا چې دا څه وشي کوم خپل لکه خپل جوب سرکاري کولای شي.
تیر حکومت کې د مرکزی حکومت لخوا په ټول ملک کې د ناخزیانو لپاره د هنري زده کړو درې میاشتنۍ پروژه پیل شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د سلیوستو څخه سیوا نرخزیانو داخله هم اغستې وه ولې هغه بیا ختم کړی شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې دا د 12:30 او په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان اطلاعات او وفاقی وزیر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې قبایلي او نیمو قبایلي علاقو کې تر 500 کلونو پورې هیڅ ټیکس نه لګوي. د فواد چودھری په خبره په قبایلي علاقو کې د نان کسٹم پیډ کارډو به تر 2023 کال پورې رجسټریشن کیږي. د سکرو په قانونو کې د شانګلې کارکوونکو د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې د مزدورانو له قوانینو سره سم حقونه دې ورته ورکړي. یو شمېر کارکوونکو خپلوانو پرون مازیګر په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهره پر مهال حکومت غوښتنه وکړه چې د کوهلي په قانونو کې د وژلو او ژوبلو کسانو کورنو ته د تاوان ورکړي او ورته د میاشتنۍ پیسې وټاکي. په اسلام آباد کې نن د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو غونډه کیږي. چارواکو د نمنو خودو په شرط مشال ویډیو ته ویلي چې د افغانستان د شخړې او تاوتریخوالي په موضوع د بحث لپاره د مذهبي عالمانو دغه غونډه کې به د افغانستان 8 کسیز وفد شرکت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې د امن لپاره د اسلام آباد د سیاسي کوششونو ملاتړ تکرار کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې په نیویارک کې د افغانستان د سولې او جوړجاړي لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد سره په ملاقات کې قریشي په دې خبره زور راوړو چې پاکستان په افغانستان کې امن او استحکام د خپل هیواد د ترقۍ لپاره مهم ګڼي. د ایران ولسمشر حسن روحانی دعوه کړې چې امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ یې چې څرنګه په ملګرو ملتونو کې د ایران یوازې کول غوښتل پکې کامیاب نه شو ځکه چې نړیواله ټولنه د هغه زیاتره غوښتنې له پامه غورځوي. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د خطاب په وخت په ایران تور لګولی چې له تهران سره نږدې یو خفیه اټومي زیمتون لري. پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال نتنیاهو د تهران یو هوایي عکس وښودو چې پکې د اټومي سامان لرونکي د یو زیمتون نشاندهي وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د سپریم کورت نومان برټ کیوینا د ملاتړ ټینګار کړی دی.
د خبرونو لنډیز مل مشال رادیو واوریدو. وایاند و ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال د پاکستان د نننۍ ورځې اداریو ته کتنه کړې ده.
ډان ورسپانه په خپل اداري کلی کې وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د اوبو د کموالي مسله په خپل ترجیحاتو کې شامله کړې ده او د تیرو حکومتونو په نسبت یې ورته زیاته توجه ورکړې. خو صرف په ملاقاتونو کولو او حکومتونه جاری کولو په ملک کې د اوبو د کموالي ستونزه نشي حل کېده، بلکې د لړکی په ورلا عملی ګامونه هم پورته کول وی. ورسپانه لیکي هر کال د اوبو ایولوي برخه د استعمالولو په غیر په بهر کې شاملېږي. نو حکومت له پکار دي چې د اوبو ذخیره کولو لپاره د ډیمونه جوړ کړي چې نه صرف په ارزانه نرخ بتری بجلی ترلاسه کولی شي، بلکې کال 12 میاشتې د سکلو او فصلونو لپاره به ورسره اوبه هم موجودې وي. ورسپانه لیکي ورس پورز ملک کې د اوبو کچه په کمېدو ده. نو وزیر اعظم له پکار دي چې یوه سیستماتیکي تګلاره دې غوره کړي او د اوبو د بیوروکراسۍ څخه پرته د اوبو سکتر کارپوهانو د مشورې واخلي او عملي کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د شمالي وزیرستان دورې پر محل د سیمه امنیت به کور شو خلکو واپسی په پوله د اغزن تار لګولو او په سیمه کې د ترقیاتی منصوبو په حق له بریفینګ ورکړی شو. ورسپانه لیکي ملک کې امنیت ته خاطر پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد کامیاب عملیات وکړل. نو وخت راغلی چې حکومت او فوج د وسلوالو څخه پاکی کړي علاقو کې د اولس د خیر خیګړ کارونو کې تیزی راولي، ځکه چې ځایي اولس د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه لپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي کې نړۍ ته معلومه ده چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ډېرې قربانیانې ورکړې، او که پاکستان په دې جنگ کې وسلوالو ته ماتې نه وې ورکړې نو دې سیمه کې به حالات اوس دا شان نه وې. ورځپاڼه لیکي وسلوالو پر ضد جنگ کې نړۍ د پاکستان هغه شان ملګرتیا ونه کړه کومه چې په کار وه، خو اوس د بې کوره شوو خلکو د بیا بحالۍ کارونه شروع دي. نو ورله په کار دي چې پاکستان سره د مرستې وکړي چې د دې بې کوره شوو کسانو بحالي په ښه شان ترسره کړي. ورځپاڼه لیکي د ضرب عذب وروستو رد الفساد عملیات هم په کامیابۍ سره روان دي، او د حکومت دا کوشش دی چې وسلوال بیا منظم کېدو ته پرې نه ږدي بلکې د دوی د ملک نه په مکمله توګه خاتمه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې مو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې او د ډیپلومیټ مجلې لیکنې راخیستې دي. نیویارک ټایمز په خپله لیکنه کې د هند او پاکستان پر پوله تاوتریخوالي ته کتنه کړې او پر دې بحث کړی دی چې د دواړو هیوادونو ولسونه څه غواړي. هلته ډیپلومیټ مجله کاږي چې د ترکمنستان ولس به د راتلونکي کال له لومړۍ ورځې څخه د حکومت له لوري له یو شمېر وړیا اسانتیاو بې برخې شي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهمه برخې اوروي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلی دی چې د هند او پاکستان واکمن د یو بل پر ضد د تاوتریخوالي پر ځای ساتلو لپاره لکریک ډک بیانونه ورکوي او په منځ کې یو ولسونه ځپل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د هند او پاکستان ترمنځ پوځي شخړې پر خپل ځای، خو مهمه دا ده چې په دې شخړو کې ځورول کېدونکی ولس څه غواړي. ورځپاڼه لیکي چې څو ورځې وړاندې د هند پر یو ټلویزیون له یو هلک څخه پوښتنه وسوه چې د خپل وژل سوي پوځي پلار بدل اخیستل غواړي او کنه. ورځپاڼه لیکي چې هغه هلک یو ځل حیران سو چې د دې پوښتنې ضرورت څه دی، او بیا یې وویل زما پلار بیرته نسي ژوندی کېدای، خو ماته دې څوک ووایي چې زما کشر ورور ته به روزګار څوک ورکوي. نیویارک ټایمز لیکي د هند او پاکستان ولسونه لا یو بل بدلی اخیستل نه غواړي بلکې روزګار غواړي، هغه ځکه چې د ورځپاڼې په لیکنه د پولي دواړو غاړو ته په میلیونونو خلک داسې دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري. خو ورځپاڼې زیاتوي چې هند او پاکستان له یو بل بیل نه دي بلکې په دوی کې ډیر څه داسې دي چې دواړه یې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه هند د ربړ په مرمیو په کشمیر کې دومره زیات خلک ړانده کړي دي چې په تاریخ کې یې بیلګه نسته، او پاکستان بیا خپل ډیر شاریان تښتولي او په زور یې تر کلونو کلونو غایب کړي دي. د نیویارک ټایمز په وینا پاکستان او هند دواړه له ولس سره دا کار د قومي سلامتۍ په بهانه کوي. دی ډیپلومیټ مجلې بیا په یو مقاله کې کښلی دی چې د ترکمنستان ولس به د راتلونکي کال له لومړۍ ورځې د حکومت لخوا ورکول کېدونکو یو شمېر مفتو اسانتیاو بې برخې سي. په دې سهولتونو کې مفته بجلی، مفت ګیس، مفتی د څښلو اوبه او مالګه شامل وو چې د راتلونکي 2019 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې به ولس ترې بې برخې سي. مجلې لیکلي چې د امر د یاد هیواد د ولسمشر قربان ګل بردی محمودوف کړی دی، له کوم سره چې له 1992 او 2003 کاله نافذ قانون لغوه شوی دی. مجله زیاتوي چې د یاد هیواد حکومت دا کار د دې لپاره کوي چې د هیواد اقتصاد پر آزاد بازار ودروي، یعنی داسې اقتصاد جوړ کړي چې شخصي کمپنۍ پکې زیات رول لري. دی ډیپلومیټ په وینا دا به د یاد امر له عملي کېدو وروسته معلومیږي چې د ترکمنستان ولس خپل خرڅونه تر کومه حده پوره کولای سي، او حکومت بیا د هغو لپاره څه کوي کوم چې خپل ځان نسي ساتلی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي تر دې دمه د رای ورکولو 4000 بایومیټریک ماشینونه ترلاسه کړي دي، او راتلونکي اونۍ به شاوخوا 40000 نور هیواد ته ورسي. افغان حکومت وایي په اکتوبر کې د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره بایومیټریک ماشینونه کاروي. د افغانستان د اپوزیشن لوی ائتلاف ویلي ول چې کدا کار ونه شي نو په انتخاباتو کې د درغلۍ امکان دی چې پر ضد به اقدام کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر دې دمه یې د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړي او ډېر ژر به نورې هم ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معازله دولتي تیره شپه وویل چې پاتې 40000 دستګاوې به راتلونکې اونۍ ترلاسه کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 4000 زیات دستګاوی ترلاسه کړي او تمه ده چې د رای ورکولو د ټولو 21000 مرکزونو لپاره چې 4000 ورته په پام کې نیول شوی دی د اړتیا وړ بایومټریک دستګاوی پر روانونه کې کمیسیون ته ورکړل شي. ښاغلی دولتي وایي هڅې روانې دي چې بایومټریک دستګاوی د رای ورکولو ټولو مرکزونو او محلونو ته واستول شي، خو نوموړی یادونه کوي چې په بیلابیلو دلایلو د رای ورکولو ځینو مرکزونو ته د دې دستګاو د نه رسیدو په صورت کې به کمیسیون بیا هم د امکان تر حده هڅه وکړي چې انتخابات له درغلۍ پرته او په شفاف ډول ترسره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال همدراز وویل رای پاڼې به د رای ورکولو مرکزونو ته د راجستر شویو خلکو له فهرست سره سم واستول شي. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه د انتخاباتو په ورځ د دوو طریقو له کارولو سره مخالفت کوي. د دې ټولنې اجرایوي رئیس یوسف رشید اویل دوه ګونې طریقې ښایي داسې ستونزې رامنځته کړي چې بیا به اداره کیږي نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم څخه د کار اخیستو پریکړه وروسته له هغه وکړه چې له څو سیاسي ګوندونو جوړ لوی ملي ائتلاف بایومټریک سیستم د درغلیو د مخنیوي لپاره مهم وباله او ویل کله دې سیستم څخه کار وانخیستل شي نو دوی به انتخابات تحریم کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې سیستم په مرسته به دا یقیني شي چې یو کس له یو ځل زیاتې رایې ورنه کړي. په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. همدارس د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن جمعه د میزان په شپږمه نیټه پیلېږي او د میزان تر 25مه پورې دوام کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلس نیمو بجو
تان دهلې
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
ورورولي
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د هغه هیواد په سیاست کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او مسلم لیگ نون د رول او ارزښت موضوع څېړلې او وایي چې د نواز شریف ورور شهباز شریف پر خپل کورنۍ د درغلۍ تورونو ته سخت ځواب ونه وایي. لیکنه وایي د پاکستان سیاست ته د نواز شریف د لور مریم نواز داخلېدو د هیواد ځوانان خپل راتلونکي ته هیله من کړي. هارون باچا د لیکنې مهمه برخه اوروي.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانې لیکنه وایي د سپتمبر پر 19مه د مسلم لیگ نون مخکښانو او پلویانو په اسلام آباد کې د های کورټ په دارای مخې ته د یاد ګوند مشر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزاګانو د ځنډول کېدو پر پریکړه خوشحالۍ وکړې او شعارونه ورکړل. خو لیکنه وایي نواز شریف چې کله له اډیالۍ جیله بهر وتلو نو خفه او غلی و. د هغه د دې کیفیت یوه وجه معلومه وه چې میرمن یې کلثوم نواز څو اونۍ مخکې په حق رسېدلې وه. لیکنه وایي د جولای له 14مې نیټې راهیسې چې نواز شریف او لور یې مریم د احتساب عدالت د پریکړې په نتیجه کې ونیول شول ډیری کسانو دوی دواړو ته د جمهوریت لپاره د قربانۍ ورکوونکو په توګه وکتل. د دې کسانو په اند نواز شریف د درغلیو په تور نه بلکې د هغه د ریاستي ادارو ضد خبرو لپاره جیل ته ولیږل شو. ووټ یا رای ته عزت ورکوي د تیرو انتخاباتو پر مهال د مسلم لیگ نون شعار وګرځېد. د ګوند دا ناره د هغو تاکدونو پر ضد ولګوله چې فکر یې کاوه په انتخاباتو کې به لاسوهنه وکړي او جمهوریت ته به ګواښ پیښ کړي. خو لیکنه کاږي په تیرو څو اونیو کې د اپوزیشن ګوند په توګه د مسلم لیگ نون د سیاست رنګ پیکه شو. د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف د ګوند پر مشرتابه د درغلیو تورونو ته سخت ځواب ونه وایه. شهباز شریف د ګوند د دې دریځ پر ځای چې ویل یې نظام مات شوی دی د نظام د برخې جوړېدو او پکې د کار کولو دریځ خپل کړ. داسې اوازې هم خپرې شوې چې د نواز شریف د بند سزا له پاکستاني اسټابلیشمنت سره د شهباز شریف د ډیل یا معاملې په نتیجه کې وځنډول شوه. د لیکنې تر مخه نواز شریف ښایي ستراتیژي خپله کړې وي چې د څه وخت لپاره غلی واوسي او د زیات سیاسي قوت له ترلاسه کولو وروسته یو وار بیا په حکومت او اسټابلیشمنت پسې خوله پرانیزي. لیکنه وایي د پاکستان سیاست ته د نواز شریف د لور داخلېدا د هغه هیواد ځوانو ووټرانو ته یوه هیله ورکړې. لیکنه زیاتوي دا به وخت ثابته کړي چې د مریم د اپوزیشن سیاست هدف په کوم ګوند او یا هم طاقت وي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد د ملي ادارې فعالیت ته له سره د کتنې پر موضوع بحث کړی دی او وایي چې د وزیر اعظم عمران خان دا اقدام د ستاینې وړ دی چې غواړي نکټا په نوي طرز فعال کړي. ادارې وایي که حکومت دا کار کوي نو دوه مهمې ستونزې باید هوارې کړي. یو د نکټا د واک چارو په اړه دی فیصله وکړي او دویم د دې ادارې له لارې دی د بیلابیلو امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري پراخي کړي. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه په ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یا نکټا جوړولو فکر خو د دې کار چارې په ناسمه توګه پر مخ وړل شوې دي. په پاکستان کې حکومت د ترهګرۍ پر وړاندې د اقدام دا ملي اداره په 2009 زیږیز کال کې جوړ کړه، خو د ورځپاڼې په خبره په دې اداره کې بیوروکراتیکې لانجې دي او د امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ کموالي له کبله یې هیڅ سمت یا لوری او موخه نه معلومیږي. ورځپاڼې د سه شنبې پر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د غونډې هرکلی کړی دی چې پکې نوموړي د نکټا له چارواکو سره ولیدل او له سره یې د ادارې جوړولو او فعالولو ته رضایت وښود. په هغه غونډه کې وزیر اعظم یوه کمیټي جوړه کړه چې د ترهګرۍ پر ضد د ملي ادارې د بیا فعالولو هلې ځلې کوي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه لیکي چې که نکټا له سره فعال شي نو ورسره به د ترهګرۍ پر وړاندې قومي پلان هم راژوندی شي. په اداره کې د نکټا دوو لویو ستونزو ته کتنه شوې او راغلی دی چې له هغه وخت راهیسې چې دا اداره جوړه شوې د واک په اړه د وزیر اعظم د دفتر او د کورنیو چارو وزارت ترمنځ لانجه روانه ده. رپورټونه وایي د سه شنبې د ورځې په غونډه کې وزیر اعظم پریکړه وکړه چې د کورنیو چارو د وزارت پر ځای به د ادارې واک له ځان سره وساتي. اداریه کاږي چې دا موضوع باید تل تر تله هواره شي او روښانه شي چې نکټا به د وزیر اعظم تر څار لاندې کار کوي او که د کورنیو چارو وزارت برخه به وي. دویمه موضوع د پاکستان د بیلابیلو امنیتي او استخباراتي ادارو او د نکټا ترمنځ د کمی همکارۍ هغه ده. لیکنه وایي نکټا د ترهګرۍ ضد هڅو همغږۍ اداره ده، نو یوازې په هغه صورت کې کار کولی شي چې امنیتي او استخباراتي ادارې ورسره همکارۍ ته لیواله وي. د نکټا چارواکو ویلي دي چې په وروستیو کلونو کې یې له نورو امنیتي ادارو سره د همکارۍ سطح لوړه شوې او هغه ادارې ورسره په ګډ کار کې زیاته دلچسپي ښیي، خو ادارې وایي د ملکي او پوځي ادارو ترمنځ په همکارۍ کې یوه فاصله لورای ښکاري. نن ورځپاڼه زیاتوي چې کنکټا پیاوړي شي نو ورسره به نه یوازې د دې ادارې د وړتیا په اړه شکونه ختم شي، بلکې د بیلابیلو امنیتي او استخباراتي ادارو نږدې همکاري به هم ممکنه شي، ځکه چې د پاکستان او د ولس حفاظت یې پر همدې ډول همکارۍ ولاړ دی.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د کورم انتظامی وای په بیلابیلو سیمو کې د نشئی موادو ضد کمپین پر مهال شاوخوا شل مسکوک کسان نیولې دي. دوی وای د کمپین له درو ورځو راهیسې روان دي چې پکې یې په لوړ اندازه چرس، پوډر، آیس او شراب ترلاسه کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وای د نشئی موادو د استعمال په اړه د آگاهۍ کمپین ته اړتیا ده. طارق اورکزی تفصیل راکوي.
د کورمې ضلع انتظامیې له تېرو درې ورځو راهیسې د نشئی توکیو پر ضد په لویه کچه مهم روان کړی دی. معلوماتو د مخه په دغه مهم کې تر اوسه د چرسو، پوډرو او آیس په درجنه پوړې او په سلګونو لیټره دیسی شراب د برامد کېدو نه علاوه تر شلو پورې ککړ تانان نیول شوي دي. د کوزي کورمې تحصیلدار امتیاز علي شاه وایي هلته د نشئی توکیو د زیات استعمال راپورونه ورته د ترلاسه کېدو وروسته دا مهم روان کړی دی.
خو د نوجوان نسل طبیعي دی، خلک چې کم
نشه ای مواد کم استعمالی تاسو بچی استعمالی ورونه استعمالی نو دا تبکیگی نو تاسو تخه پکار دی چی موسر کوپریشن ہو که آ چی مونگا تا نشندهی ہو که زیارا پلانکیزای که خرسیگی چی مونگر بین فورن دغاو کو ایکشن خلو کنه
بلخوا زایی خلق دغا مهم پا شروع که دو دیر خوشحال دی او وای دا منشیاتو پر استعمال وز کم عمره ماشومان هم لیدلی کیگی چی دا دیر خطرناک خبره دا دا تری منگلو ادریس خان غوختن اوکڑا چی لده سرا حکومت دا نشایی توکیو پاڑا دا اکاهی یو کمپاین هم پیل کردی چی زوانانو تا دا دی دا بدو اثاراتو پتو لگیگی
سرنگ چی پولیو دا پارا بکیتا اور بندی یو مهم چلیگی اویرنس کمپین چلیگی نم دا غشانت چی کم دی اویرنس کمپین شروع شی او ور سرا اغو زینو بندیزو شی پا کم زینو چی دا نشایی مواد آیس یا چرس پودر شراب وغیر چی کم دی اغا تیاریگی او سنترل کورم تا او اپر کورتم ایکسٹینڈ کی آواز صرف لوور کورم تنا
د کور میں انتظامی د نشئی توکیو پر زید دا مهم پدا سی وخت کې پیل کړی دی چې د ستمبر په لسمه د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار سیټ د یو درخواست له لارې د قبایلی ضلعو ډپټي کمشنرانو ته دا حکم ورکړی چې نشئی توکي او په خاصه توګه د آیس په خرچ او د استعمال پر ضد دی سخت ګامونه واخلي طارق ورکزی مشال ریډیو پیښور
د سوات په مینګوره کې د یتیمانو د خیر خیگرنی اداری خپل کور فاوندیشن سکول ماشومان چی دی اغو لجنگ دا اغیزمنو اغیزمن شوی ول دوی وست دا ساینس او دا آرت یا دا فن یا دا هنر دو ورځنۍ نندارتون جوړ کړی دی چې پکې سټالونه لګېدلي ول او دې سټالونو ته یو شمېر کسان ورغلي ول د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان هم په هغوی کې شامل و له ده څخه یې اورو
د سوات مرکزی خار مینګوري پارم هاکی گراوند کې جوړ کړی شوی نندارتون کې یو شمېر سټالونه جوړ کړی شوی دغه نندارتون ته د زده کوونکو سره سره د سیمې اوسیدونکو هم ورځي د سیمې کورنۍ او ځنګلي مرغۍ او واړه ځناور نمونې اخودونکو سټال په اړه د نهم جمعه زده کوونکو حماد وای
مرغۍ د خرګوش ته د آسترچ ته دلته کوتره ده د توتی ده دغه شان قارغان دي خارو ده چرګ ده او بتخه ده مختلف چیزونه دي چې کم مون وچ کړی دي دا مون با کروموپلاست یو کیمیکل له داغه په ذریعہ باندې دا مون اډو کې او غوخه ته مونږ او باسو او هغه په کې واچو چې بین نه کوي بل لا چې هغه غوخه کم پورین ختی هغه ته راوځي او بیا مون مالش پکې دننه کید او وای غندو او د قشنت کې د ماډل په شیپ کې مونږ دغلته کې کید
سټالونو کې د پښتنو سیمو ماشومانو په خوانی لوب شاین هم اخوده شوی چې پکې اوس زیاتره د غلوب ختمی شوی سټال ته ورغله یو مشر ابراهیم وای چې خپل وړکواله راته رایات شو
په دې کې هغه بل پته میرا ډبل را بخا با منگا پتی کسو کی میرا ڈبلا کولا او خط پک بروتے پتی نا پتی سے موقع تینو ما تا بخانے وقت رایب شو مونگ برا سرگٹو دا ڈبی او دا ماچس دا ڈبی را گونڈ کرو او دا غصر او منگ دا گٹی بے او گڑازو نو وست خوب چونکہ ہاں گیمونا نشتا بہرحال دیزا تا متاثر شما چی دی سکول والا دا سٹال لگولا دے او دی بخانو کسان تے بخانو وقتون رایت کو چیارا بخا با زمان دی مشرانو دا دالا بی کولی
د نندارتون په اړه د یادې ادارې مشر محمد علي وای چې دوی اداره کې 1300 ماشومان زده کړې کوي چې پکې 1300 هغه ماشومان دي چې تر هغه لږ وجه متاثر ول او دغه ټول سټالونه زیاتره هم هغه ماشومانو په خپل جوړ کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
بدن کو ټاکل شوی دا چې نن هند او بنگلاديش د ایشیا کپ په سیالیو کې سره یو بل ته مخامخ شي او د تلولۍ پایلوبا کې سره برخه واخلي په پاکستان کې د کرکټ یو مینما اول په هند کې د کرکټ یو بل مینوال ته په متحده عرب اماراتو کې د ایشیا جام د سیالیو لیدلو ټیکټ اخیسته دی د فرانسې خبری اژانس دواړو له قوله وایي چې دوستی او ملګرتیا په پولو نه ساریږي ملیحه میرزاده تفصیل راکوي
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د هند او پاکستان حکومتونه خای لا خبرو اترو ته تیار نه دي خو بیا هم د پاکستان محمد بشیر د کرکټ یو مشهور هندي مینوال سودیر کومار ته د ایشیا کپ ټیکټ په خپلو پیسو خست دي ایجنسی لیکي او د شکلن کومار د مظفرپور بهار دي او د هند د کرکټ ټیم یې ډیر خوښ دي کمار د تماشایانو په حیثیت د هندي کرکټ لوبډلې په حمایت په ټوله نړۍ ګرځېدلې دي. خو دا ځل په متحده عرب اماراتو کې د کیدونکو کرکټ لوبو نه ځکه پاتې شو چې د هغه د پیسو مرسته کوونکی سچن تندولکر سره رابطه ونه شوه. بشیر اے ایف پی خبري ایجنسی ته ویل چې له کمار نه تپوس وکړو چې د ایشیا کپ کتو ته دوبۍ ته ورځي کنه، خو د سپانسرشپ د نه لرلو له امله یې زړه مات وو. د امریکا د شیکاګو اوسېدونکي بشیر وای نو ځکه یې ورته ټکټ واخستو او په دوبۍ کې ورته د اوسېدو انتظام وکړو. د کمار او بشیر لومړی ملاقات اول په کال 2011 کې د کرکټ نړیوال کپ په وخت شوی و. د هغې پس دوی دواړه ملګري شول او د هند او پاکستان کرکټ میچونو لیدو ته ورځي. ایجنسی د کمار له خولې لیکي بشیر ورته ثابته کړه چې ملګرتیا د پولې محتاجه نه ده. هغه وویل د میچونو دوران دی او بشیر یو بل ښه تنګوي، خو په اخره کې کرکټ د دواړو هیوادونو وګړي یو بل ته نږدې کوي. بشیر په شیکاګو کې یو ریسټورانټ چلوي او د هندي کرکټ ټیم پخوانی کپتان مهندر سنگھ دھونی اکثر بشیر ته د لوبو ټیکټ ورکوي. کمار د هند سلور شپېته ټیسټ لوبې، تر 300 زیات یو ورځنی نړیوال میچونه او 2 ټی ټوینټي انټرنیشنل لوبې کتلې دي. هغه په 2006 کې پاکستان ته هم تللی و. کمار وای په پاکستان کې ورته ډیره مینه ورکړل شوې وه، خو ویزه یې ډیره په ګرانه حاصله کړې وه او په مشکله ورته په سایکل واګا بارډر نه د اوختو اجازت ورکړل شوی و. دغه شان بشیر هم هند ته تللی دی او وایي چې ډیر ښه هرکلی یې شوی و. بشیر وایي چې څه هم وي، د دواړو هیوادونو د ولس ترمنځ ډیره مینه موجوده ده. کمار هیله مند دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له وجې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي او لوبو ته به وده ملاوه شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګیاست او سم د دې خبري سات اخیرنی رپورت د ټولنیزو رسنیو په اړه باندې. په پاکستان او افغانستان کې ډیر خلک انټرنیټ نه کاروي، خو په تیرو دوو کلونو کې پر ټولنیزو رسنیو او کمپینونه وشول چې ډیر اغیز لرلای. دې کې ځینې پیښې داسې وي چې حکومتونه یې غبرګون خودو ته اړ کړل، لکه د زده کوونکي مشال خان وژله، بلاګ لیکونکو نیول کېدل، کابل ته د شربت ګل سنیدل او ارشد خان چای والا پکې شامل دي. بشیر ګواخ د ټولنیزو مطبوعاتو د مثبت اغیز په اړه رپورټ جوړ کړی دی چې په یو شعر پای لګي.
مسلم ملک میں اکثر کافر 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 میں بھی کافر.
دا د سلمان حیدر په نامه هغه بلاګ لیکون کې شعر دی چې په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال په وجہ پر ریاست او ټولنې نیوکې کوي. حیدر په هغو 500 بلاګ لیکونکو کې وو چې د 2018 کال په جنوري کې له لاهور د 3 اونیو لپاره لادر کشل. هغه او ځینې نور بلاګ لیکونکي تر دې وروسته راخوش شول چې خلکو وړله په ټولنیزو مطبوعاتو کې کمپاین وکړه. دوی کې ځینو د خوشی کېدو وروسته ویل چې پر ریاستي پالیسۍ او د نیوکو له امله امنیتي ادارو وړي وو. تر اوسه امنیتی ادارو د دې کسانو د نیول کېدو تصدیق یا تایید نه دی کړی. په 2018 کال کې شوی یوه بله پیښه د مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکو لخوا د خپل پوهنتونوال مشال خان د وژنې وه چې د ټولنیزو بدبختیو له وجې توده پاتې شوه. دا هغه مېرمنې دي چې پر فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه خپل مظاهره خپروله. دوی د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د اپریل په 13 تاریخ د خپلو پوهنتونوالو لخوا وجل شوی مشال خان لپاره انصاف غوښت. همداراز د فیسبوک او ټویټر کاروونکو د جسټس فار مشال او مشال خان هیشټیګ په کارولو سره پر حکومتي چارواکو فشار وساته او د سخت دریځۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر ټولنیزو مطبوعاتو د انصاف غوښتنې تر کمپاین وروسته چارواکو وویل چې د مشال خان وژنې په تړاو یې 50 کسان نیولي او مقدمه پې روانه ده. د مشال خان پلار اقبال خان مشال ریډیو ته وویل که د انټرنیټ کاروونکو کمپاین نه وي نو مشال خان سره شوی سلوک به د ګڼو نورو ورته پیښو په شان تر عدالت هم نه و رسېدلی.
ما یو آواز اوچت کړو په هغې کې سوشل میډیا والا یا داسې انسان دوسته بشر دوسته خلکو چې کوم دنو ما سره په دې کې تعاون وکړه او هغه آواز چې کوم دنو لا جاری دی. سوشل میډیا کردار خو په دې کې چې ډېر مثبت دی او په دغه باندې خوشحاله وي چې هغه آواز زمونږ چې کوم دنو په مخکې باندې بوزي.
د انټرنیټ کاروونکو شمیرې ساتونکې ویبپاڼه انټرنیټ ورلد سټیټس د 2018 کال د تازه شمیرو په بنیاد ښیي چې پاکستان کې 22.1 او افغانستان کې 11.1 فیصد خلک انټرنیټ کاروي. د 2014 کال په اکتوبر کې پاکستانی چارواکو نوموتی افغان کډواله شربتګلا په دې تور پیښور کې ونیوله چې جالي پاکستانی اسناد جوړ کړي. د جذاب سترګو شربتګلا په 1998 کلونو کې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښ تر تصویر چاپېدو وروسته مشهوره شوه. د هغې تر نیول کېدو وروسته پر فیسبوک او ټویټر د ریلیز شربتګلا او برینګ شربتګلا هوم هشټګونو په کارېدو سره پر پاکستان فشار واچول شو چې هغه پرېږدي. همداسې وشول او افغان حکومت شربتګلا د خپلې کورنۍ سره په ډېر اعزاز کابل ته بوتله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی نوموړی سره وکتل او هغې ته یې په کابل کې یو کور ورک. د ټولنیزو مطبوعاتو د کارونکو له وجې د یو بل تن ژوند هم بدل شوی. دا کس ارشد خان چای والا دی. د جویریا علی په نامه یوې انځور اخیستونکي د 2014 کال په اکتوبر کې اسلام آباد سره نږدې د ارشد خان په نامه چایواله تصویر واخیست چې په لږ وخت کې ډېر مشهور شو. د ټویټر او انسټاګرام ویب پاڼو کارونکو د راشد خان تصویر د چایواله هشټګ سره انټرنیټ ته پورته کړ. د دې شهرت له وجې چایواله سره په ټلویزیونونو مرکې وشوي او په فلمونو کې ته د کار کولو غوښتنه وشوه. د امریکي سینن ټلویزیون د هغه په اړه د یو رپورټ په سر کې ویل د ټولنیزو مطبوعاتو زور دی چې ښایي ارشد خان هیڅکله نور چای خرڅولو ته مجبور نه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.